आज व्यू 360 में पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्या मसाइल दरपेश हैं।
जो गरीब घरों के बच्चे हैं नॉर्मली याद रखें या वो मदरसे जाते हैं या वो वर्कशॉप जाते हैं।
और अमेरिका भी चाइल्ड लेबर से महफूज नहीं।
हमें ये सोचने की जरूरत है कि इन बच्चों को अपनी और अपने खानदान की किफालत के लिए काम करने की जरूरत क्यों है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। दुनिया भर में चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से मशक्कत करवाने के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल इसका पैगाम है सबके लिए माशरती इंसाफ और चाइल्ड लेबर को खत्म करना। तरक्की पजीर और ऐसे मुल्क जहां सियासी और सिक्योरिटी अदम इस्तेहकाम है वहां मजदूरी करने वाले बच्चों की तादाद ज्यादा है। उधर पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में महंगाई की शरह में तकरीबन 40% इजाफे से ऐसे घरानों की तादाद बढ़ गई है जो अपने बच्चों को काम पर भेजने पर मजबूर हो गए हैं। लाखों पाकिस्तानी बच्चों से उनका बचपन छीलने वाली चाइल्ड लेबर के लिए असल में कौन जिम्मेदार है? इस प्रैक्टिस के खात्मे में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? इस बारे में बात करेंगे आज के व्यू 360 में। पाकिस्तान का वाहिद चाइल्ड लेबर सर्वे आज से तकरीबन 27 साल पहले सन 1996 में हुआ था जिसके मुताबिक उस वक्त 33 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार थे। 2023 के आदाद शुमार इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं दुनिया भर में चाइल्ड लेबर पर। यूनिसेफ के आदाद शुमार बताते हैं कि दुनिया भर में 5 से 17 साल की उम्र के हर 10 बच्चों में से एक चाइल्ड लेबर का शिकार है। इनमें आधे ऐसी जगहों पर मशक्कत करते हैं जो काम के लिए खतरनाक या गैर महफूज हैं। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों से मशक्कत करवाने की सबसे बड़ी वजह गुर्बत है और उन तरक्की पजीर मुल्कों में जहाँ मुसल्ला तनाज़ात जारी हैं वहाँ यह तादाद सबसे ज्यादा है। आलमी इदारा बच्चों से मशक्कत करवाने को उनके तहफ्फुज और हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देता है। साल 2020 के आगाज में जमा किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 5 से 17 साल की उम्र के 16 करोड़ बच्चे मशक्कत कर रहे थे जिनमें 9 करोड़ 70 लाख लड़के और 6 करोड़ 30 लाख लड़कियां शामिल थी। चाइल्ड लेबर का शिकार हर 3 में से 1 बच्चा तालीम हासिल करने से कासिर है। यूनिसेफ के मुताबिक मजदूरी करने वाले बच्चों की सबसे बड़ी तादाद यानी 17% ज़राअत के शोबे में है। सब सहारन अफ्रीका में मशक्कत करने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है जो कि 8 करोड़ 60 लाख है, जबकि जनूबी एशिया दूसरे नंबर पर है जहाँ 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चे मशक्कत करते हैं। घरों, स्कूलों और पार्कों में उछलते कूदते बच्चों से जरा हटकर भी एक दुनिया है जहां कारखानों से लेकर ईंटों के भट्टों और ढाबों से लेकर मोटरसाइकिल वर्कशॉपों पर बड़ों के साथ बच्चे भी काम करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक बच्चे की कहानी लाई है लाहौर से हमारी रिपोर्टर समन खान।
नाम नोमान, उम्र 14 साल, तालीम 3री जमात, काम शुरू करने की उम्र 9 साल, वालिद का पेशा माली।
मौसम जैसा भी हो हम काम पे आते हैं, धूप हो गर्मी हो सर्दी हो काम पे आना है, सिर्फ छुट्टी नहीं कोई करनी। पढ़ाई करो वो ठीक कहते हैं लेकिन ये हुनर है, अगर बच्चे का नहीं पढ़ने को जी चाह रहा ये हुनर सीख ले वो ठीक है, उसकी अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी।
नुमान लाहौर की एक वर्कशॉप पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करते हैं। दुनिया की नज़र में वो एक मजदूर बच्चा या चाइल्ड लेबर है लेकिन अपनी नज़र में वो अब एक उस्ताद बन चुका है।
मैं 3री क्लास तक पढ़ा हूँ और सर ने तवज्जो नहीं दी थी, फिर हमारा भी नहीं पढ़ने को जी किया और ہم کام پہ آگے میں خود ہی کام پہ مجھے شوق تھا کام کرنے کا. ایک دفعہ تو مشکل ہوتی ہے کام سیکھ لیں گے پھر ہم استاد بن جائیں پھر اپنا ہی کام کرنا ہے. ایک دفعہ تو مشکل ہوگی نا. جب پہلے کام سیکھا تھا 30 روپے خرچہ ملتا تھا پورے ایک دن کے, پھر 50 روپے ہوا. جیسے جیسے کام آتا گیا ویسے ویسے خرچہ بڑھتا گیا. پھر استاد نے 100 دیا, اچھے اب 150 ملتا ہے اور 150 ہی ہم اپنا ہی خرچہ پانی کرتے ہیں. میرے پیچھے دکان کے بالکل اسکول ہے. جب بچے آتے ہیں دیکھتا ہوں, چھٹی ہوتی ہے پھر پڑھنے کو دل کرتا تھا لیکن نہیں پڑھا گیا. یہ سوچ ہوتا ہے اپنے اوپر. اب تو یہی کام سیکھتا ہوں, یہی کرنا آگے. اب جب پہلے آتے ہیں پھر مشکل تھا, اب تو آسان ہو گیا. اب تو ہم ڈانٹتے شیٹوں کو, اب تو سینئر ہو گیا نا, اس لیے بہت بڑے آدمی تو نہیں ہم بن سکتے لیکن جتنا ہم گھر کا سرکل چلانے جتنے ہم ہو سکتے اپنا گھر کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں جب شاپ ڈال کے.
انتہائی چھوٹی عمر میں کام کرنے والے یہ بچے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ان کے کمائے گئے پیسوں سے ان کے گھروں کے حالات اچھے ہو جائیں گے. چائلڈ لیبر کا شکار بچے ہوں یا انہیں روزگار دینے والے کاروبار مالکان, دونوں کی اپنی وجوہات ہیں. بہرحال پڑھنے لکھنے اور کھیل کود کی عمر میں بچوں سے مشقت کروانے میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے. آخر وہ کیا حالات ہوتے ہیں جن میں والدین کو اپنے بچوں کو کم عمری میں کام پر لگانا پڑتا ہے, جاننے کی کوشش کی ہے ہم نے ایک ماں سے.
بڑا بیٹا تو چھڑایا جب سکول, اس سے وہ کام ہی نہیں کرتا سی, کہندا میں نہیں کام کرنا. روندا سی کہ انہیں کتاباں ویچیاں, خرچیاں پیچھے کتاباں ویچ سٹیاں, تو کہندا سی میری کتاباں کیوں ویچے نے, میں کام نہیں کرنا, تسی میں پڑھن دیو. 4 بچے ہیں, 1 بیٹی 3 بیٹے, تو بچوں کو پڑھا تھوڑا تھوڑا ہی پڑھایا ہے. 1 بچے نے 8 پڑھے, دوسرے نے 6, 1 نے 5. بچے فیکٹری جاتے ہیں, میں بھی گھروں میں کام کرتی ہوں, میاں بھی رکشہ چلاتا ہے. بچوں کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ فیس نہیں بھر سکتے, کتابیں نہیں لے سکتے. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, پڑھا کے کچھ بنائیں, بن جائیں. ہاں جی, پڑھا نہیں سکے, خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ گھر کا راشن لے آئیں تو کرایہ آ جاتا ہے, کرایہ بھریں تو بل آ جاتا ہے, بل دیں تو گیس کا بل آ جاتا ہے. ساری کمائی ہو جاتی, 40,000 ہو جانا, اندر 12,000 کرایہ ہے, 5-6,000 بتی کا بل آ جاتا ہے, 1,000 گیس کا بل آ جاتا ہے. بچی سکول پڑھتی, 1,000 روپے ان کی فیس ہے, ٹویشن کی ہوں, سپارا پڑھن کی فیس ہوں. تیسرے دن آٹا 10 کلو کا تھیلا 13 کلو کا 1,300 کا لیا. حالات میں ویک تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ حالات اس طرح دیں کہ اسی کماواں دے تو کھاواں دے, جو کماواں دے نہ تو ساڈا ماں باپ کتوں خرچے پورے کرے گا.
آپ نے سنا ایک ماں کو کہ انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے گھر کے حالات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائی چھڑا کر ان سے مشقت کروائیں. پاکستان میں چائلڈ لیبر کے مسئلے پر مزید بات کرنے کے لیے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سرچ فار جسٹس کی پروگرام مینیجر راشدہ قریشی. شکریہ راشدہ صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ جس میں 2019 کے نمبرز دیے گئے ہیں, اس کے مطابق پاکستان میں 10 سے 14 سال کی عمر کے تقریباً 10% بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. پاکستان کو CRC یعنی رائٹس آف چائلڈ کنونشن کا حصہ بنے تقریباً 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر قوانین بھی بنائے گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نان مین اسٹریم انڈسٹریل لیبر میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی؟
مجھے اپنے ساتھ دل لینے کے لیے سب سے پہلی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس, جیسے آپ نے کہا, قوانین تو موجود ہیں لیکن ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ کو جو بھی آپ قانون لے کے آتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ آپ کو بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی قانون آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبی, ایک پوری لسٹ ہونی چاہیے, ایک پوری سوچ ہونی چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. نو ڈاؤٹ ہمارے پاس جو ہے وہ قوانین موجود ہیں. اگر چونکہ میں ابھی پنجاب میں بیٹھی ہوں تو صرف پنجاب کی ہی بات کر لیں تو اس وقت جو ہے وہ 3 مختلف طرح کے قوانین ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ چائلڈ لیبر کو کور کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا نہیں ہو پایا ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کو خاص طور پہ جو ہے وہ ختم کرنا تو دور کی بات, ہم اس کو کم کر سکیں. अभी रिसेंटली जो है वो 2019-20 में एक सर्वे करवाया है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, और उनकी जो फाइंडिंग्स इस की उन्होंने 2022 में जो है वो शेयर की वो इंतहाई हैरान कुन है, जिसमें जिसके तहत जो है वो 14% बच्चे जो हैं वो टोटल पंजाब का वो लेबर में है कहीं ना कहीं। देखिए अगर बच्चा, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा अगर स्कूल में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं जो है।
जी यकीनन, अब ये तो तय है कि जाहिर बात है ये जो नंबर आपने बताया ये बिल्कुल हालिया पंजाब का सर्वे है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सर्वे हुआ है, 13% वहां पे भी है। अब जो पाकिस्तान के हालात है और जो दुनिया भर में हालात हुए कोविड के बाद से, और हालिया मुआशी बहरान जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत चोटी पर पहुंच चुका है, चाइल्ड लेबर में आपके मुताबिक इसकी वजह से कितना इजाफा हुआ है और आगे चलकर ये तादाद बढ़ने का खदशा है क्या?
जिस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है और जिस तरह से चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, ख़ास तौर पे अभी पाकिस्तान में तो नागहानी आफात का सिलसिला भी खासा रहता है, और अभी जो रिसेंट फ्लड को फेस किया पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे चूंकि हम आई बिन वर्किंग विद राजनपुर डीजी खान, वहाँ पे फ्लड अफेक्टेड लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उसकी वजह से भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए लोगों के, और लेबर में बच्चों की लेबर में जाने का जो है वो उसमें इजाफा हुआ। महंगाई जो है वो एक बड़ी रीजन है।
कुछ क्वालिटी का इशू आ रहा है हमें इस
कॉल देन भी इस के जो है वो रिस्पांसिबल।
साहब आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। आपका इदारा क्या काम कर रहा है चाइल्ड लेबर के तदारुक के लिए, और पॉलिसी मेकिंग में आप लोग क्या मुआवनत कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की?
शुक्रिया जी, मेरा इदारा सर्च फॉर जस्टिस जो है वो खास तौर पर हुकूमत की इदारों के मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के जो है वो जस्ट लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है और ख़ास तौर पे नोरो है, उनके साथ मिल के जो है वो हम पॉलिसी लेवल पे और कानूनी सतह पे जो है वो हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम अभी ये देखना चाह रहे हैं, बल्कि अभी हम एक पॉलिसी ब्रीफ भी उस पर भी हमारा काम चल रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी वजह।
माज़रत चाहता हूँ, आपके स्काइप की क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है और आप हमें आपको सुनने में भी दुश्वारी हो रही है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। होपफुली नेक्स्ट टाइम वील हैव अ बेटर स्काइप एंड ऑडियो क्वालिटी। आगे बढ़ते हैं, 14 साला मैकेनिक नोमान को आपने सुना आपसे कुछ देर पहले, जो कि कम उम्री में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक से अब अपने ही जैसे चंद बच्चों के उस्ताद बन चुके हैं। नोमान और ऐसे बहुत से दूसरे बच्चों की दरसगाह रोजगार की वो जगह होती है जहां वो अपने दिन का बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। ऐसी एक वर्कशॉप के मालिक से हमारी रिपोर्टर समन खान ने बात की है, चाइल्ड लेबर पर उनका नजरिया क्या है और वो कम उम्र बच्चों को अपनी वर्कशॉप पर काम करने के लिए क्यों रखते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
ये जो चाइल्ड लेबर का हवा बनाया हुआ ना इन्होंने, ये सिर्फ तस्वीरें बनाने और वीडियो बनाने के लिए आते हैं, ये कुछ चाइल्ड लेबर के लिए कुछ नहीं कर रहे। कोई अदारा बनाया तो बताएं, हम भी विजिट करें एज ए सीनियर मैकेनिक, हम भी देखें। मेरा नाम शहजाद है, मेरा मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स का काम है, साथ मैंने वर्कशॉप भी बनाई हुई है। मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे भी काम करते हैं, जिसमें 2 सीनियर मैकेनिक हैं और जो 3 बच्चे वो जूनियर हैं। जो बच्चे आते हैं ना मेरे पास, वो होते हैं जो मजबूर बच्चे होते हैं, किसी का वालिद फौत हो चुका है या घर में गुर्बत बहुत है, इसलिए वो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, किताबें बुक्स यूनिफॉर्म इतने एक्सपेंसिव होते हैं बच्चों के, वो कर नहीं सकते, फिर मजबूरी के तहत जो है ना वो बच्चों को वर्कशॉप जो है ना वो भेजते हैं। ये पाकिस्तान में कल्चर है, जो गरीब घरों के बच्चे हैं नॉर्मली याद रखें, या वो मदरसे जाते हैं या वो वर्कशॉप जाते हैं। आठ 10 साल के बच्चे आमतौर पे आते हैं, क्योंकि अभी वो काम स्टार्ट करते हैं उनको काम आता भी नहीं है और आते ही उसकी कमाई नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसेस उसका किराया शराया और वो देना शुरू कर दें, तो नॉर्मली 100 रुपया जो है वो पर डे बच्चा कमाना शुरू हो जाता है। जब उसको एक साल हो जाता है ना, फिर वो 500 के राउंड बोर्ड जो है ना वो पर डे कमाना शुरू हो जाता है, और जब वो 2-2.5 साल लगा लेते हैं इस काम में, तो फिर वो इस काबिल हो जाता है कि वो 1000 रुपया पर डे जो है वो उस्ताद से भी लेता है और वो खुद भी कमा सकता है। अगर वो फील्ड में जाके अपनी वर्कशॉप बनाता है तो उसकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, क्योंकि ये फजूल काम नहीं है, स्किल में आता है, हुनर है। چائلڈ لیبر میں وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ بچہ کچھ سیکھتا نہیں ہے. اگر وہ 12 سال کی عمر میں کہیں آیا ہے, فرض کریں ہوٹل پہ آیا ہے, تو وہ 15 سال سے برتن ہی دھو رہا ہے, تو اس کا وہ ٹائم اور عمر ضائع ہو رہی ہے. اور جو سینئر لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, بجائے ان کو وہ 2-2 سال ویل کھولیں, یہ ٹولز لے ہو, چائے لے ہو, بوتل لے ہو, اس پہ لگانے کی بجائے اس کو آتے ہی ہنر پہ لگائیں اور اس کو سکھائیں. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. جو بھی ڈپارٹمنٹ ہنر دیتا ہے اس میں چائلڈ لیبر کا ایشو نہیں ہے. ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کچھ ٹریننگ کا پروگرام بنانا چاہیے. اس میں اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے نا. اسٹیٹ اگر بچوں کو اسکول بھیجنا چاہے تو وہ بھیج سکتی ہے. اب دیکھیں نا, کرونا کا ہوا ہے نا, تو ہر گھر میں ٹیکہ لگا ہے, ان کی ضرورت تھی. اب ایسے ہی جو اب بچوں کو اگر وہ چاہیں تو اسکول بھیج سکتی ہے, لیکن چونکہ وہ یہ بھیجنا نہیں چاہتے. اگر بچوں کو شعور آ گیا, تعلیم آ گئی, تو پھر ہم تو غلام ہیں نا ان کے 70 سال سے. چلیں اتنا ہنر آ جائے کہ اپنے گھر اور فیملی کو چلانے کے بچہ قابل ہو جائے.
پاکستان میں بچوں سے مشقت کروانے کا مسئلہ کتنا شدید ہے, یہ جاننے کے لیے ہماری رپورٹر صبا شاہ خان نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی نیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر منور سلطانہ سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں بچوں کی مشقت کو روکنے سے متعلق چیلنجز ہیں کیا, اور پڑوسی ملکوں جیسے بنگلہ دیش اور بھارت وغیرہ میں یہ نوعیت کتنی مختلف ہے.
پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو چائلڈ لیبر کا مسئلہ خاصا ایک اہمیت کا حامل ہے. جو ریسنٹ ہمارے ایسٹیمیٹس ہیں جس کے مطابق پنجاب میں جو چائلڈ لیبر سروے کمپلیٹ ہوا ہے اس میں اگر ہم کمبائن کریں تو مور دین 40% بچے 5 سے 17 سال کی عمر کے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. گلگت بلتستان کا چائلڈ لیبر کا سروے ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 13.1% بچے 5 سے 17 سال کی عمر کے چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ہمارے تمام پڑوسی ممالک میں صورتحال کوئی ایک جیسی ہی ہے, اور اس کے یونیک ریزن جو سب ممالک کہتے ہیں کہ ہمارے بڑھتی ہوئی آبادی ہے, لارج فیملی سائز ہے, ہماری جو ولنریبلٹی ہے ٹورڈز نیچرل ڈیزاسٹرز, جیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے. اور خاص طور پہ اگر میں پاکستان کے حوالے سے دیکھوں تو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان مختلف قسم کی نیچرل ڈیزاسٹرز پہ بہت زیادہ پرون رہا ہے, اور بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ خاندان کی سوشو اکنامک ولنریبلٹی کی وجہ سے, ہیڈ آف دا ہاؤس کے لاس کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چائلڈ لیبر میں انوالو ہونے پہ مجبور ہو گئی.
نیبرنگ کنٹریز ہیں, ان کے چیلنجز سیم ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا میں ہی آپ نے اگزامپل دیا سری لنکا کا, جہاں پہ کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے قابو پایا ہے اس کے اوپر, اور مشقت کرنے والی بچوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. تو مجھے بتائیے انہوں نے ایسے کیا اقدامات لیے اور پاکستان ان سے کیا لیسن لرن کر سکتا ہے ان کے ان اقدامات سے.
سری لنکا میں ایک تو سب سے جو بڑی ریزن جو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, تقریباً 99% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. لٹریسی ریٹ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ بوجھ میں, ان کے شعور میں. انہوں نے اپنی آبادی کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے. ساتھ ساتھ وہاں کی گورنمنٹ نے چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے مطلب پروگرامس بھی منعقد کے. پاکستان میں بھی جب آئی پیک کا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو کافی حد تک چائلڈ لیبر کو الیمینیٹ کرنے میں, پریونٹ کرنے میں خاص خاطر خواہ فائدہ ہوا تھا. خاص طور پہ جو ہماری سیال کوٹ کی اسپورٹس انڈسٹریز ہیں اس کو وہاں سے چائلڈ لیبر کا, سرجیکل انسٹرومنٹس میں, کارپیٹ ویونگ میں سے چائلڈ لیبر کو الیمینیٹ کرنے میں خاطر خواہ مدد ملی. اور میرا خیال ہے کہ ہم اسی طرح کے اقدامات اگر کنٹینیوس چلائیں تو اس کو کنٹرول کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے.
باقی جگہ پہ اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی پاکستان میں, اور کیا یہ پروگرام اب بھی ان پلیس ہے؟
اس کی ریٹینشن کے لیے آف کورس 27 جو ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس کی کمپلائنس بہت ضروری ہے. تو اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں, جو بائرز کا ایک پریشر ہوتا ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے, میرے خیال ہے وہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر بنتا ہے چائلڈ لیبر کو پریونٹ کرنے میں, الیمینیٹ کرنے میں.
جو حالیہ معاشی بحران پاکستان میں چل رہا ہے, پولیٹیکل اکنامک سچویشنز ہیں, ان کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے چائلڈ لیبر کے اوپر؟
چائلڈ لیبر از این آؤٹ کم آف پاورٹی, ٹھیک ہے, لیکن پاورٹی کے بیونڈ بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاورٹی کی وجوہات کیا ہیں. جن میں جیسے میں نے بات کی کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو پلان کرنے کی, اسے کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو 23 ملین بچے جو کہ 5 to 17 years کے ہیں, کہ جن کو اسکول میں ہونا چاہیے, وہ اس وقت اسکول سے باہر ہیں. تو وہ یا تو اسکول سے باہر ہیں تو چائلڈ لیبر میں ہوں گے, یا وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں گے, یا وہ کسی مطلب نیڈ میں ہوں گے کہ نہ امپلائمنٹ میں, نہ اسکلس میں ہے. نہ کسی ٹریننگ میں. تو میرا خیال ہے ہمارا جو یوتھ بلج ہے اس کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے, اس کو کیپیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے.
یو ایس لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 2015 سے مشقت کرنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو امریکی لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے. ان واقعات میں زیادہ تر ایسے خاندانوں کے بچے شامل ہیں جو پناہ گزین ہیں یا ہجرت کر کے امریکہ آئے ہیں, لیکن ادارے کے مطابق ایسے کیسز کی تعداد اب بھی دو دہائیوں قبل کے مقابلے میں کم ہے. ماہرین نے اس اضافے کو پریشان کن قرار دیا ہے.
اس ماہ کے اوائل میں امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے امریکی ریاست کینٹکی، انڈیانا، میری لینڈ اور اوہایو میں میک ڈونلڈز کی فرینچائزز پر جرمانہ عائد کیا, جس کی وجہ غیر قانونی طور پر 300 بچوں کو ریستورانوں میں کام پر رکھنا اور ایسے کام کروانا تھا جو بچوں کے لیے کرنا خطرناک تصور کیے جاتے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ریاست کینٹکی کے شہر لوئی ویل میں 2 10 سالہ بچے بغیر تنخواہ کے بعض اوقات صبح 2 بجے تک کام کرتے تھے اور ان میں سے ایک تو ڈیپ فرائر پر بھی کام کرتا تھا. گزشتہ برس خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک تحقیق سے پتا چلا کہ چائلڈ ورکرز نے ریاست الاباما میں ہنڈے اور کیا موٹرز کو پرزے فراہم کرنے والے 4 مراکز میں کام کیا, ان میں سے بعض کی عمریں 12 سال تھیں. نیو یارک ٹائمز کی جانب سے کی گئی تحقیق میں فورڈ، جنرل موٹرز، جے کرو، والمارٹ، ٹارگیٹ اور ہول فوڈز کی سپلائی چینز میں بھی بچوں سے غیر قانونی طور پر مزدوری کروانے کا پتہ چلا. ان سب کے مطابق مالی سال 2022 میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر نے بچوں کے ایسے 688 کیسز ریکارڈ کیے ہیں جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے. 2011 کے بعد سے ایسے کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے.
I'm talking about things like mining.
میں گوشت پیکنگ کے پلانٹس، چھتوں کی تعمیر، خندقیں کھودنے، مشینی آروں اور دھماکہ خیز مواد میں کام کرنے جیسی ملازمتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. لیبر ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا تھا کہ میٹ پیکنگ پلانٹس نے 2019 میں چھوٹے بچوں کو ملازمت دینی شروع کی تھی.
ماہرین کا کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزیوں میں اضافے کی ایک وجہ امیگریشن ہے. صرف گزشتہ 2 برسوں میں امریکی محکمہ صحت اور ہیومن سروسز نے ریکارڈ کیا کہ تقریباً 2.5 لاکھ تارکین وطن بچے بالغوں کے بغیر امریکہ پہنچے ہیں.
وہ بچے بہت شدت سے ملازمتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ واپس اپنے ملکوں، وسطی امریکہ اور میکسیکو پیسے بھیج سکیں. انہیں امریکہ پہنچنے کی فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے، یعنی انسانی سمگلنگ کی فیس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمپنیاں واقعی ناکام ہو چکی ہیں. انہوں نے چائلڈ لیبر کے خلاف تحفظ کے لیے جو بھی معیار اور طریقہ کار اختیار کیے ہیں، یہ واضح ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے.
فارم ورکر اپرچونٹی پروگرامز کی ایسوسی ایشن کے مطابق 12 سے 17 سال کی عمر کے تقریباً 4 سے 5 لاکھ بچے امریکی زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں. کچھ ریاستیں 10 سے زیادہ عمر کے بچوں کو کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں. دوسری جانب یو ایس ڈپارٹمنٹ آف لیبر کے مطابق زراعت کے شعبے کو کم سے کم اجرت اور اوور ٹائم تنخواہ سے متعلق کچھ وفاقی قوانین سے استثناء حاصل ہے.
ہمارے پاس فیئر لیبر اسٹینڈرڈ ایکٹ میں چھوٹ ہے، اور یہ چھوٹ صرف 12 سال کی عمر کے ان بچوں کو کھیتوں میں اس وقت تک لامحدود گھنٹوں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے جب تک کہ وہ باقاعدگی سے اسکول جا رہے ہوں.
ریڈ ماکی اور ڈیبی براکوویٹس نے مزید کہا کہ بہت سے بچے جو غیر منصفانہ مزدوری کے کام کی صحافتی تحقیقات کی وجہ سے ایسی ملازمتیں چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ دوبارہ اسی طرح کی ملازمتیں تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسے کمانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں.
When we think about the kids who are most vulnerable,
جب ہم ان بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو اس طرح کے خطرے مول لیتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اور ہم غربت کی بنیادی وجوہات اور ایسے حالات کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو انہیں کام کرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں.
نیشنل سینٹر فار چلڈرن ان پاورٹی کے مطابق اس وقت امریکہ میں 1,10,00,000 سے زیادہ بچے وفاقی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. میکسم ماسکولکوف کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سټی کی پر طالبانو باندې د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه او د بشري ډلو خبرداري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له مشرې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستکولو غوښتنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي چې د طالبانو په چارواکو لګیدلې بندیزونه په طالبانو باندې د فشار لپاره مهم ګڼل کیږي. د ناتو له تلونکي سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د ولسمشر بایدن کتنه. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن په سپینه ماڼۍ کې د ناتو د سرمنشي سره چې د کار دورې مخ په ختمېدو ده ګوري څو د هغه د ځایناستي په تړه خبرې وکړي. او د جون دولسمه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ. دا ورځ په داسې حال کې راځي چې په افغانستان کې زیات شمیر ماشومان لزده کو بی برخی او د خپل کورنۍ د بی وسلې بار په اوګو وړي. هیله ده د خبرونه تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د خبرګولي 22 نیټه او د 2023 کال د جون 12مه زه خایسته سعادت لامېمه. طالبانو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رپورت په لابل مهم ټکی د خبرونه قدرمن میلمه په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب سره راس پړو. نن په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن او د ناتو د تلونکي سرمنشي ترمنځ د خبرو اجنډا به موخته زموږ همکار سید عزیز الرحمن واضح کړي او په پاکستان کې بعد کډوالو د ورستۍ ستونزو حل د خپل همکار خدای نور ناصر صاحب نه واورو. سفیر صاحب لیوال، رحمان صاحب او ناصر صاحب له تاسو نه په مننې سره هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره مل پاتې شي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما له مشرې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستکولو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څار د سازمان یوې چارواکي ویلي چې د طالبانو پر چارواکو لګیدلې بندیزونه پر طالبانو باندې د فشار د اچولو لپاره مهم ګڼل کیږي.
طالبانو د اکشن به پورس خبر ورکو چې د ریاست الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي روزا اتنبایو سره لیدنه کړې ده او د میرمن اتنبایو څخه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالبانو د مشانو د نمونو د ایستلو غوښتنه کړې. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی
نړیواله ټولنه باید د تور لیست څخه د طالبانو د چارواکو د نمونو د ایستلو په برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
د اعلامی پاساس مولوی عبدالکبیر د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ته ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي نړیواله ټولنې سره د فعال ډیپلوماسۍ لاري خیاړي کې ولري. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مشر هیدر بار ویلي چې دا بندیزونه پر طالبانو باندې د فشار د اچولو لپاره مهم دي.
د بندیزونو د لسنا د نمونو د ایستلو لپاره د طالبانو د مشرانو لخوا په پرلپسې ډول ټینګار دا خی چې دا بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ډیر سیات مهم دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 2022 کال د مې د میاشتې 9 یاد راپور د مخینه د طالبانو یو څلويخ مشانو نمونه په دې لیست کې شامل دي. خو سا کال په دغه لیست کې د شاملو طالبانو د مشانو د نمونو شمیر 55 تنو ته لوړ شوې ده. د نړیوالو چارو څیړونکو ډاکټر صلاح الدین سعیدی وی باید په دې ټینګار وشي چې د طالبانو مشران ولې په تور لیست یا د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی و.
دا اوتوریته او اعتبار باید بینالمللي سازمانونه خپل وساتي چې په دې تور لیستونو کې غیر مسؤولانه داخل نشي او که چیرته داخلېدل نو بیا څه عوامل نوی پیدا شوی چې هغه باید له تور لیست نه وویستل شي.
د ملګرو ملتونو ځنو چارواکو ویلي چې دا بندیزونه پر طالبانو باندې د بشري حقوقو د مراعاتولو او د ټولو افغانانو حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو د منلو لپاره ډیر زیات مهم دي. هغه څه چې خغلی سعیدی هم یادونه کوي
په یقیني ډول طالبانو سوله و نکړه، سیاسي مذاکرات یې و نکړ، د ټوپک په زور په افغانستان کې حاکمیت ونیو، غیر د خپل روایت نه بل روایت نه مني، سیاسي احزاب منحل کړی دي، په متداول مشروعیت باندې نه باور لري او نه تعهد لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو وروستي اعلامیه کې ویلي چې دا کمیسون د نړیوالو معتبرو ادارو او د افغانستان په وضعیت د غیز لرونکو هیوادونو څخه غواړي چې د بشري حقوقو د ادارو او مدني فعالانو سره په سلا مشورو کې په طالبانو باندې د فشار لپاره نوې کړنلاري وڅېړي، تشخیص کړي او اقدام پرې وکړي.
اول خود دا د مختنو فکر نه کوم کده ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د منو نوړي او دوم دا کدی په تیر او تعهدات باندې ژمنه کړې وین خلک به په دې باور یو چې دوی به تر دې وروسته کوم ژمنه غوښتنه چې کوي او دا غي غوښتنه وروسته چې کوم ژمنه کوي هغه ژمنه باندې باید عمل وکړي.
طالبان ثابت کردند که هیچ گونه تغییری در رفتار و در روی کرده ضد انسانی و ضد بشریشان به وجود نیامده است و همچنان به وجود نخواهد آمد و قطعا هر گونه تعاملی و هر گونه معامله نیز باعث این تغییر در رفتار ضد انسانی این گروه تروریست نخواهد شد.
در طول شمول حکومت جوړیدل بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته درناوی او د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کېدل د طالبانو څخه د نړیوال ټولنې په غوښتنو کې شامل دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر رپورت کې د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیت انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون بیا اساسه تبلیغات بللې دي. د دې رپورت مهم ټکي د قدرمن سفیر صاحب لیوال سره راز پړو چې ورته خراغ لاس وایم. سفیر صاحب ډیره زیاته مننه کوم، د زړه له کومې خوشاله مشتا سګورم. په پیل کې لنډه پوښتنه لاندې جواب دی مسایل ترڅنګ د نن ورځې د طالبانو د غوښتنې په اړه ستاسو ارزونه څه ده؟ که د دوی دا غوښتنه ومنل شي او د دوی د مشرانو نمونه د لسن لري شي، آیا دوی به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیدی؟
زه فکر نه کوم چې دا د بیره غیزناکه غوښتنه ده. هیڅ لوري لخوانه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او بین المللي مناسبات په یو ډیپلوماټیک تعریف کې لاندې راغلي. دا ډول بندیزونه نه په وی ډیر زیات تاثیر لري ځکه دوی بین المللي اړیکې په ژوندۍ توګه نه پالي او هم همداراز د دوی بندیزونه لري کول په کوم تغییر را نه ودی. دا یو د بل لازم او ملزم دی. زه نه د بندیزونو په اغیز باور لرم او نه هم د بندیزونو د لری کولو پر
اساس. سفیر صاحب لیوال، په دې کې مهم بل ټکی دغه رپورت کې دا دی چې طالبانو د نوی ملسیزې یو پښتون محور حکومت جوړ کړی دی. همدې خبرې په ټولنیزو شبکو کې د نورو پښتنو شدید خبرګونونه پاره ولیدي. طالبان دا ډله څومره د میلیونونو پښتنو استازیتوب کولی شي؟
د امنیت شورا د رپورت دغه برخه ډیره غیر مسؤولانه، ډیره غیر مسلکی، غیر حرفوي او د افغانستان له واقعیتونو څخه د یو بې خبره او ناخبره ټیم لخوا لیکل شوی. له بده مرغه دا په افغانستان کې د نن قومي شخړو، بدبینیو او قرآن پوهاویو ته لمن وهي او هر هغه جریان، هر هغه شخص، هر هغه ډله چې له پښتنو سره تعصب لري، مخالفت لري، سبا د دغه بین المللي سند څخه په استفادې سره کولای شي خپلو تعصباتو ته مشروعیت ورکړي. زه دومره ویلای شم چې طالبان یو ایدئولوژیکه مدرسي او کاملا مذهبي ډله ده چې په هغو کې هم پښتانه طبعاً چې په دې سیمه کې نفوس اکثریت دی، مګر د نفوس له مقیاس سره سم ټول قومونه له هغوی سره ګډون لري. یا بله ورځ د بدخشان پېښې وښودله چې طالبان یوازې پښتانه نه دي، دوی کې توکمي شته دی، دوی کې تاجکان شته دی، دوی کې ټول هغه قومونه چې په افغانستان کې حضور لري د خپلې فیصدۍ سره سم په دوی کې هم حضور لري. زه دا قطعا یت سره ردومه او دا
خو بله سفیر صاحب، تر پرونه خبره دا و چې طالبان د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، دوی دا ویل هم چې دا کار کوي خو داسې ونه شول. د طالبانو حکومت چې پښتون محور بلل شوی دی، آی د دې لپاره چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی او که د ډلې کې اکثریت پښتانه دي؟
مونږ ټول شموله غلط معنا، ټول شموله په دې معنا نه دی چې په دوی کې ټول اقوام نشته. ټول شموله په دې معنا چې دوی یو قشر دي، یو مذهبي قشر دی، له مدرسو راوتی دي او ټول حکومت یې نیولی دی. په دوی کې متخصص نشته، په دوی کې ښځې نشته، په دوی کې مسلکي خلک نشته، په دوی کې مکتب لوستي نشته، په دوی کې پوهنتون لوستي نشته، هیڅوک پکې نشته. دغه یعنی په دې معنا چې ټول شموله نه دی. اما د قومي لحاظه کار دی، زه غواړم په دې ټینګار قومي پلاوه دغه مذهبي ډله د افغانستان د هیڅ قوم استازولي نشي کولی. څوارلس پنځلس تر شلو زرو تر پنځه ویشت زرو پورې پښتانه طالبان چې هغه نور ورسره یو ځای کې ټول دیرشو څلوېښتو زرو نه اوړي، دا د اویا میلیونه په دې سیمه کې د اویا میلیونه پښتانه. زه په ټینګار سره دا تکراروم چې ملګري ملتونه باید په کلکه د ډېرې خطرناکې او ګواښمنې اصطلاح ته متوجه شي او ډېر ژر له دې پلوه له پښتنو څخه بخښنه.
په داسې حال کې چې سفیر صاحب طالبان د بې سرحد اسلامي امت خبره کوي، خپل مشر امیر المؤمنین ګڼلی دی چې د افغانستان تر پولو نه محدودیږي او د پښتو ترمینالوژي او ادبیاتو پر ځای عربي را مخته کوي، ولې د پښتونولۍ ټاپه پرې وهلې کیږي؟ آیا دا دوی ته په لوی لاس قومي هویت نه ورکوي؟
بعد مرغه په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې نړیوالې کړۍ په لوی لاس په افغانستان کې قومي شخړو ته لمن وهي. دا د همدې اجنډا یوه برخه ده کېدلی شي. او دومره خبره دا ده چې هر هغه چا چې دغه گزارش جوړ کړی دی د افغانستان له واقعیتونو بې خبره دی، نه پوهېږي په افغانستان کې په اتنیکي او د طالبانو جوړښت
په څرنګوالي باندې اصلا خبر نه. سفیر وروستۍ پوښتنه، وخت ډیر کم پاتې ده، د ټولنیزو شبکو نه داسې ښکاري چې په افغانستان کې د نورو ناورینونو ترڅنګ نفاق اوج ته رسیدلی. ځینې پښتانه پوښتي چې ولې د طالبانو مسلې ته د قوم بڼه ورکول کیږي، په داسې حال کې چې طالبانو له لاسه تر ټولو زیان هم پښتنو ګاللی. ستاسو غبرګون؟
سیزو جګړه کې واقع پښتنو له هر لحاظه د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان لیدلی. دوی له مکتبونو محروم دي، وږي دي، وزګار دي. او دا عجیبه ده چې حکومت پښتون محوره ګڼل کیږي مګر تر ټولو ډېر پښتانه وژل شوي، تر ټولو ډېر پښتنو صدمه لیدلې ده، پښتني سیمې ورانې شوي دي، پښتنو سیمو خپل ښوونځي له لاسه ورکړي. زه دې ته حیران یم چې څنګه باید دغه سترګې دومره ړندې وي چې د پښتنو وضعیت نه ګوري او دغه حکومت چې په پښتنو او بلکې په ټول افغانستان په ټول افغانانو باندې تحمیل شوی ورته پل شوی دی پښتون محوره ګڼي. دغه اصطلاح ډېره خواشینوونکې ده. پښتانه د دغه حادثې د دغه جګړې د روانې شخړې قربانیان دي او هیڅ ډول امتیاز
نه لري په دې برخه. بله، په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر غفور لیوال صاحب د تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. خوشاله او سرلوړي اوسئ. بل پلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په سپینې ماڼۍ کې لیدنه لري. د دواړو مشرانو ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده د ناتو سرمشریزه راتلونکې میاشت په لیتوانیا کې جوړه شي. د خبر د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ نه موږ سره په خبرونه کې مل دی. عزیز جان، ستړی مشي، په خیر راغلی. د نن ورځې په لیدنه کې په کومو موضوعګانو باندې خبرې کیږي؟
مننه خایسته جانې. د نن په لیدنه کې دواړه خواوې تمه کیږي چې د ناټو د راتلونکي سرمشریزې د دغه سرمشریزې د اجنډا په اړه په اوکراین کې د روسیې د یرغل په اړه د اوکراین څخه پر ملاتړ او د غراز په ناټو کې د سویډن یو ځای کېدل او په اړه د ترکیه پر مخالفت باندې دواړه مشران وغږیږي. لیکن یو بل ګرم موضوع چې نن سبا د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ روانه ده، هغه د ناټو د راتلونکي عمومي منشي ټاکل دي. موجوده منشي یانس سټولټنبرګ چې په 2014 کال کې خپل دنده پیل کړې ده، البته د عمومي منشي په توګه دغه دنده د راتلونکي سپتمبر میاشتې په پای کې پای ته رسیږي. دغه کورسۍ ته ګڼ شمېر کسان کاندیدان دي چې په دې کې یو هم د بیلګې په توګه د برټانیې د دفاع وزیر بن والیس دی، کله چې د برټانیې صدر اعظم ریشی سوناک تیره اونۍ واشنگټن ته راغلی و په همدې اړه یې د جمهور رئیس بایدن سره هم خبرې کړې وې. او له لیدنې وروسته جمهور رئیس بایدن په یوه خبري کانفرنس کې بن والیس د ناټو د عمومي منشي د څوکۍ لپاره یو ډېر وړ کس وباله. بل احتمالي کاندید د ډنمارک صدر اعظم ده چې هغه هم تیره اونۍ دلته واشنگټن ته راغلی و او د جمهور رئیس بایدن سره یې ولیدل، لیکن د خپل کاندیداتورۍ په اړه یې له خبریالانو سره ډېرې خبرې ونه کړې. خو کومې لیدنې چې دلته په واشنگټن کې شوې دي او یا د بیلګې په توګه نن کېږي، که هغه د اوکراین په اړه ده، که هغه د سویډن په اړه لیدنې دي، نو دا ټول د ناټو د راتلونکي سرمشریزو لپاره مقدماتي بحثونه دي چې په دې اړه به پوره تفصیل یې د جولای په 11مه او 12مه په سرمشریزه کې چې په لیتوانیا کې جوړیږي هلته به مشران پرې وغږیږي او په ځینو مواردو کې ویل شوي دي چې ځینې مهم تصمیمونه به هم اعلان شي.
بله، تاسو اوکراین ته اشاره وکړه. د اوکراین پاوځ نن ادعا وکړه چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پرمختګونه کړي دي. تازه جزئیات په دې اړه لسیمې څخه دي.
نن د اوکراین د دفاع وزارت ویل چې ځواکونه یو بل کلی هم د دغه هیواد په جنوبی سیمو کې د روسیې د ځواکونو څخه بیرته نیولای. البته پرون هم اوکراینی ځواکونه ویلي وو چې درې کلی نیولې دي، خو تر اوسه پورې نه مسکو او نه بل چا د اوکراین دغه ادعا تایید کړی ده. البته اوکراینی فوجیان په داسې حال کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د شنبه په ورځ د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی دا خبره وکړه چې د روسیې د یرغل پر ضد د دوی بریدونه دوام لري. خو که چیرې د اوکراین د ځواکونو دغه ادعا ثابت شي، نو دا به نن دلته د جمهور رئیس بایدن او د یانس سټولټنبرګ ترمنځ د په خبرو کې البته یو مهمه موضوع وي او د راتلونکي سرمشریزه لپاره به هم یو مهم ټکی وي.
ډیر زیاته مننه کوم عزیز رحمان صاحب، کور ودان، بریالي اوسئ.
مننه.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوه لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
پسیمه که خبرونو ترازو ده طالبانو ده برنه چار وزارت وی چه ده ایران سره ده دوی ده موافقه لمخی ایرانی چارواکو سل نور افغان بندیان ده دوار و هیوادونو پس رهدی سیمه که دوی تا ورسپاری لیدی. پا ایران او پاکستان که ده افغان کدوال ده وضعیت حال پسیمه که ده خپل خبریال خدای نور ناصر سیب سخه اخلو چه منسرم ده اوس مل ده ناصر سیب ستیری مشه پا خیر راغلی. اول پا پاکستان که ده کدوال ده نیول و بهیر تم شویده او که اوسم ده بهیر جاری ده او خلق نیول کیگی؟
مننه تاسو جانه ترکه مدای چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پرزنت باندې پولیس عملیات او هغه کڅه هم هغه سینه دي لکه څیر ونی وو، خو بیا هم لږ نو سمو راپور نه ورکړ کېږي چې حال تلا هم جنې افغان کډوال نیول سي ویلي سم غړي زه اوس په پېښور کې په خراسان کډوالو کام کې هم دلته مې د کډوالو سره خبرې وسه ما ول څو پښتل چې دلته د دوی پرسته باندې پولیسو دغه عملیات کړی دي کنه یا دوی اوریدلې دي په شاوخوا کمپونو کې دلته ډیرو کډوالو راټول چې نه دلته دوی دا څنګه خبرونه اوریدلې دي او نه هم کوم کډوال نیولې دی واځي په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې او همدغه سی بیا په کراچۍ کې د سند ایالت کراچۍ شهر کې دا چې راپور نور کلتي و چالت کډوال نیول سی و تیرونه چې دلته موږ شرواکو سره خبرې سی په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې لدروسو او ترڅلورو سو پورې افغان کډوال نیول سی و خو دغه اونۍ چې دلته پرونه او ورمراد رخصتي و نن بیا کوم تازه راپور یا تازه کوم مشر نه دی ورکړل شوی چې لا څومره بندیان نور افغان کډوال نیول سی وي.
ها د ایران مسلې ته چر شو د ایران حکومت کوم افغانان طالبانو ته سپاري او آیا دغه خلک په افغانستان کې آزاد یو ک الته بیا زندانی کیږي؟
تر کومه ځای چې د ایران خبره ده دا چې ویل کیږي چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ یو موافقه شوی ده په کې به هغه بندیان چې هغه هلته په ایران کې کوم جرمونه وکړي هغه به هم هلته په ایران کې د ځایي بند پر ځای باندې طالب چارواکو ته سپارل کیږي او هغه بیا په ایران کې بند په افغانستان کې بند کیږي. خو له دې سره هلته له ایران هم ځینې داسې راپورونه دي چې هلته هم له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان کډوالو پر ضد باندې عملیات پیل شوي دي او یو شمېر هغه هم نیول شوي دي چې وايي قانوني اسناد نه لري. خو له دې سره ځینو افغانانو بیا امریکا ژغته ویلي چې دوی سره قانوني اسناد هم شته خو بیا هم ایرانی پولیس یا ایرانی حکومت نه هم کار ته پرېږدي او نسیا ځوروي. نو کایوه خاطر دغه اوس چې کوم سل کسان بندیان ورکړل شوی دي طالبان حکومت ته هغه هغه بندیان دي چې حالت یې جرمونه کړیو په جرمونه کې نیول شوی. خو له دې سره همالته په ایران کې هم افغان کډوالو پر ضد باندې د حکومت تلوري یا د ځای پولیسو تلوري عملیات روان دي.
بله تاسو د اسلام آباد یادونه وکړه چې حالت زیات شمیر افغان کډوال نیول شوی او الته اوس حال څنګه دی ځکه تاسو هم ستاسو دفتر هم په اسلام آباد کې دی. الته افغان کډوالو مونږ ته ویلي و چې آتا د کورونونه وتلو په اړه ویره لري ځکه دوی وایي چې بي اي پولیس ونه ځوروي. تاسو دوی څه وایي؟ د تخنیکی مازیرو لکبله از مونږه معذرت ومنئ مونږ به بیا هم کوشش وکړو چې د ناصر صاحب سره خپل اړیکه ټینګه کو او یا په راتلونکو خبرونو کې ورسره خبرې وکړو او په دې اړه تاسو ته ورستی معلومات درکو. مننه ناصر صاحب له تاسو نه هم. نن د کوچنیانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې پرله پسې جګړو او ناوړه اقتصادي وضعیت ګڼ شمیر ماشومان دې ته اړ کړي چې سخت او درنو کارونو ته مخه کی. که څه هم چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومان تازه شمیرې نشته خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دغه شمیر 3.5 میلیونه خودلې و چې ویل کېږي اوس نور هم زیات شوی دی.
د جون میاشتې 12مه په نړۍ کې د کوچنیانو د کار په وړاندې د مبارزې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سکال د دغه ورځې شعار دی چې ټولنیز عدالت ټولو ته د ماشومانو کار ته د پای ټکی کیږدی.
ګلته مجبورې لسنه سم غیز مختاب هم سپهیم پلاش تر سمې ځکه چې مجبورې مو ده چا د خوانه کې د څو د ټول کوم نه کوم نه مجبورې لسه کوم ځکه درنده کوم
دوی غیز ورو شو غیز وختي نن دا ټیم څخه لای سال پینځوس کړه دوا سا می چې غربي نه وای می مختاب یې لای فلش نه بخلو سودا درنده درنده مزدورې کو چې موږ خیر مختاب می چلای بیا دې خبرش نه خلاص وای
ټول ورځ بټنری ولسنه می تور دي کله سالي نیم سره زما مکتب نه پاتې یم اسکور می کې غریبي مو ده ټول مال نو ست خلک چې دمه پیسې وګټم کوړته وړه بوريږي برا وړي چې سامان مامن په اخلم غریبي ده
په افغانستان کې د کارګرو کوچنیانو د شمیر په اړه تازه شمیرې نشته. خود ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د 2022 میلادي کال د راپور لمخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خپلو کورنیو لپاره د عاید ترلاسه کولو لپاره کار کوي.
دا اوس په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان کار کوي. تقریبا 25% فامیلونه په دې تمه دي چې یو ماشوم دوی ته رزق راوړي او کور ته پیسې راوړي. ځکه افغانستان کې غربت دی، د کاري امکانات نشته دی، همچنان بانکي سیستم ټول فلج دی. نو دوی ماشومانو په تمه دي چې پیسې راوړي. ماشومان چې کوي سړک کې کار وکا، موټر پاک کا، زراعت کې کار وکا، تر څو پر اوسه انکم دوی ته کور ته راوړي. او دا یو جدي مشکل دی. فکر وکړه دغه ماشوم تحصیل نه پاتې شي، دا ماشوم د درس نه پاتې شي، او دا غټ شي او دا بیا واده وکړي او ممبر ولري په فامیل کې، دوی به څنګه فامیل مخته وړي؟ یعنی ماشوم ته توجه نه ورکول د یو قوم د یو ملک بدبختي ده. ماشومانو د کار
مشکل یو ټول دنیا کې غوړ مشکل دی، لیکن خصوصا په افغانستان کې چې غوی ډیر جدي مشکلاتو کې دي، 25% یو غټ نمبر دی په ملک کې، او دا باید جدي ډول سره کته شي.
ملګری ملتونه وایي چې اوس مهال 1.6 میلیونه کوچنیان په ټوله نړۍ کې په ماشومانو د کار قربانیان دي او د زده کړو حق ورڅخه اخیستل شوی، چې دا کار د دوی راتلونکي هوساینه ګواښي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
مننه چې تر اوسه د امریکا آشنا تلویزیون سره ملي است او اوس هم د میرمنو زیار. په هرات کې یو داسې میرمن در پیژنو چې په خپل کور کې د غالۍ او د اوبدنې لګټې څخه یې په نشي توکو د روغدي خاوند درملنه کړې ده. د دې میرمنې خاوند وروسته لیو کال تداوي اوس روغ شوی دی او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. صفی الله احمدزی پری رپورت لري.
پینځه څلوېښت کلنه معصومه چې د شپږو ماشومانو مور هم ده، له کلونو راهیسې شپه ورځ یې د غالۍ اوبدنې تیبه کړې وه تر څو له یوې خوا د ژوندانه چارې او له بلې خوا په نشي موادو د روږدي خاوند د درملنې لګښتونه برابر کړي. د معصومې خاوند اوس روغ شوی دی او وروسته له یو کاله د معتادینو د درملنې او مرکز څخه کور ته راستون شوی دی.
دیگه همه چی مشکلات بچه همش در دوش خود می بود، اما الان در دوش خود می تباله را امیر خدا شکر مونم که تازه امزی پاسی خوب شونه. دیگه تباله را که بیکار بر فلان در خانه تازه یک مایی چند هزار دزی می دادیم در کم که ناز کم بور کدیم، مال در یک مایی کنیم مامش در خانه بر فلان بیکار.
یونس د معصومی خواند وای شاو خوول اسکال پنشی مواد روگ دی بو. دغه په خبره د خپل ملګرو له لوري په ایران کې په نشي مواد وخت شوی وو. که څه هم یونس خوشحاله دی چې بیرته له خپل کورنۍ او بچانو سره یو ځای شوی، خو وایي بیکاری لا هم دردوي. هغه هیله لري چې کار او روزګار پیدا کړي او د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي.
تصمیم دارم که پاک بمانم، که کنار خانواده خوب باشم و اینقدر که اینا را آزار دادم دیگه نمیخوام دیگه آزار بدم، میخوام یک سایه باشم بالا سر اینا.
کوچنی راهلا د مسمی لور چې اوازې 15 کال عمر لري هم له مور سره د غالۍ اوبدنې کې مرسته کوي. مسمه وایي د غالۍ اوبدنه زیاته خواري لري او پیسې هم کمې دي، خو بیکاری مجبوره کړي چې همدا کار وکړي.
قالین مو کرایه میاریم 20,000 6 متره را، 8 مامو بافیم، 7 مامو بافیم، دون دیگه بچه های ما روزی در تابستان روزی 300-400 بیشتر کار نمیتنیم، بچه ها مطبیه، در زمستان روز بره کار منیم، بی کار مو بیشتره، نمیخواد دیگه درامات مو اینمیه، دیگه درامادی نداریم.
که هم دا کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، خو ټول په دې خوشحاله دي چې د کور نارینه بیرته له نشي موادو څخه روغ شوی او ماشومان نور بې پلاره نه دي. دا ښځه او خاوند دواړه غواړي په ګډه د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره کار وکړي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتونه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تا تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم تر دې دم از تاسو د ملتیانه مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ د یو پښتو راډیو او تلویزیونی خبرونې زموږ د وبپاڼې له لارې کتلی شئ. اوس د دری خبرونې وارده زما قدرمنه همکاره رینا جان روزبی هم دلته موږ سره مننه ده. په خیر راغلی رینا جان، ستړي مشي.
بله، با سلام به شما و به بیننده محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. به این موضوع میپردازیم در قبال از اینکه تا چه حمایت از کودکان در افغانستان تحت زعامت طالبان وجود دارد. خبرهای هم از واشنگتن داریم. با ما باشید تا چند لحظه دیگر.